د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکور بیم تخنیکی چاري آصف حبیبي مختوری السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي البته په کندز کې انټرنیټ او برېښنا قطع شوې دي نو د دې ښار د جګړې حال کندوزیان یوازې د راډیو له لارې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې غیر قضایي قتلونه کړي دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي او جنسي تجاوزونه شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي او سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي او پر روسیه یې غږ کړی چې دا حملې بندې کړي د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي قتلونه کړي دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي د ارګ خبر پاڼه وایي وسلوالو طالبانو د کندوز د ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او د بهرنیو هیوادونو قنصلګرۍ او نورې ادارې سوځولې او چور کړي دي په عین حال کې دافي نړیوال سازمان وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړي دي د سازمان له کندوزه د تښتېدلو خلکو په ځانګړي توګه له شوزو سره مرکې کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لیستونه راوړي وو او پر شوزو یې جنسي تجاوزونه کړي دي په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوې دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې لږ تر لږه 150 وسلوال کسان د شپې په ترڅ کې په کندوز کې په عملیاتو کې وژل شوي او ښار پاک شوی دی د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دوی هیڅ نوې تلفات نه درلودل په عین حال کې د کندوز ښاریانو چې په جګړه کې راګردي په ښار کې خلخل نشته روان دي خواړه او د ټراک او بن نه پیدا کیږي او خبرداري ورکوي چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي یو بل بشري ناورین به رامنځته شي د کندوز ښاریان وایي چې که خوراکي مواد ورونه رسیږي په دې ښار کې به وضعیت ډیر بد شي
دا اوس تل موږ خپل خان آباد بندر کې کورونه دي همدغه ته نږدې سړک په سر یو دوکانونه ټول بند دي نه څوک وړل لري نه څوک غوړل لري غون دوکانونه بند دي
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د کندوز ښار د وضعیت د څېړنې یو کمیسون په کار لګیا دی د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او جنگ لا ادامه لري دا د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي وو چې وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په 2 بجې د جوزجان ولایت پر درزاب ولسوالۍ حمله کړې او په دغه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده ښاغلي خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ د ساتلو توان لري خو د جوزجان د ولایتي شورا وغړي حلیمه صدف وایي چې درزاب ولسوالۍ د سقوط په حال کې د میرمن حلیمه نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار له مرکزه د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې و خو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت په دې ارتباط کوم دام نه دی کړی او د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورټ د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لشتلژې ولستنه مرسته دي د الوتکه تیر شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده رپورټونه وایي تر اوسه لا داسې شواهد نشته چې سړی ووایي چې د الوتکه به وسلوالو طالبانو وشتي وي په دې اړه تحقیقات ادامه لري سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي د سپینه ماڼۍ د مطبوعاتو یو مسول جاش ارنست پرون وویل د روسیې جنگي الوتکو د دوهمې ورځې لپاره د سوریه په خاوره کې هوایي حملې وکړه او په یو مورد کې د هغو ملیشو مرکز وشته چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA روزلی وو لبل پلاوه د خلیج عربی هیوادونو، ترکیه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نور غړو چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کوي، له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد خپلې هوایي حملې بندې کړي. امریکا، ترکیه، بریتانیه، فرانسې، جرمني او د خلیج عربي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې نن پر روسیه غږ وکړ چې د داعش او القاعده د پلویانو پر ضد په مبارزه غور وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل جاش ارنست ویلي، که چیرې روسیه په رښتیا غواړي چې د داعش پر ضد مبارزه وکړي، باید په هغه 15 کسیز ائتلاف کې شامل شي چې د امریکا په مشرۍ د دغې ډلې پر ضد عملیات کوي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشرانو نن په پاریس کې سره وکتل څو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو خبرې وکړې. رپورټونه وایي د دغو مشرانو غونډه اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د رواني څپې، په سوریه کې د روان بحران او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي مداخلې تر اغېز لاندې وې. دا رهبران غواړي چې په اوکراین کې د سولې د پروسې په اړه ستونزې حل کړي. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو په اړه او د دې بهیر د څارنې لپاره د بهرنیو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړي دي. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون په یوه وسلوال سړي په یوه کالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې چې 9 تنه پکې ووژل شول. حمله کوونکی هم پولیسو وشتی او وژل سوی دی. د امریکا سینن ټلویزیون وایي حمله کوونکي 4 ډوله وسلې درلودې. په حمله کې 8 تنه زخمیان شوي دي. د دې حمله په ځای کې وایي شاهد ویلي چې حمله کوونکي به اول له هر وګړي د هغه د دین پښتنه کوله او بیا یې ډزې ورباندې کولې. دغه حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر شودل سوی دی. د امریکا ولسمشر کوماما په دې اړه په وینا کې پر خپل کانګرس انتقاد وکړ.
وی سپن اوور ا ټریلیون ډالرز اند پاس کاونټلس لاز.
دوی وايي موږ تر یو ټریلیون ډالر زیات مصرف کړل او بې شمېره قوانین مو پاس کړل او ادارې مو رامنځته کړې څو زموږ په خاوره کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. خو زموږ کانګرس په زغرده د دې مخنیوي کوي چې حتی موږ د وسلو په اړه ډیر ساده ارقام راغونډ کړو. دا څنګه امکان لري؟ دا هغه سیاسي پریکړه ده چې موږ خپله کړې او داسې پیښو ته په امریکا کې د پیښېدو اجازه ورکوو. او د عراق صدر اعظم وایي که چیرې روسیه په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه داسې کوم وړاندیز د روسیې لخوا عراق ته نه دی شوی، خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادی دغه خبره د فرانسې یوه ټلویزیون ته کړې او ویلي دي چې دوی په دې اړه ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایي حملو د غزولو کوم پلان نه لري، خو دا یې وویل چې که چیرې عراق له دوی څخه غوښتنه وکړي روسیه به دا کار وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټوله شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري. د کندز ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. د کندز د جګړې له وروستي حاله مو په دې خبرونه کې خبرو. په دغه ښار کې افغان ځواکونه د هغو سیمو امنیت څرنګه ساتي چې لاندې کړي دي؟ په جګړې کې راګیر خلک څه وایي؟
دوکانونه ټول بند دي، نه څوک اوړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
د ننګرهار په چین کې په سلګونو کورنۍ داعش مجبوره کړې دي چې ووځي.
موږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي. داعش موږ د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی، به چې موږ له حکومت غم وخوري.
په دې خبرونه کې مو له جګړو لرې خوست ته بیایو چې د ښاروالي عواید پکې تر تېر کال ډېر زیات شوي دي. خوستیانو وړاندیز لري
د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولې دي زیات عواید دي هغه په هغه پروژې باندې ولګول شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ځخ څخه به پیغامونه خبرو او تر درو بجو یو شمېر نور مطالب د ازادي راډیو روانه خبرونه اوریدل شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې دغه اوس هم تخنیکي همکار آصف حبیبي هڅه کوي چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي څو د کندوز د ښار له تازه حاله مو خبر کړو. د خپرونې په ترڅ کې بیا هم هڅه کوو چې کندوز ته ورشو او له هغه ځایه له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو. خو شیبه مخکې چې مو کوم معلومات د کندوز د جګړې په اړه ترلاسه کړي دي، په هغه کې ویل شوي دي چې د کندوز د ولایت مقام د افغان ځواکونو په لاس کې دی، همداراز د خیابان سیمه د افغان ځواکونو په لاس کې ده، د امام صاحب په بندر کې طالبان حضور لري او د خانابات په بندر کې هم طالبان حضور لري. خو داسې ښکاري چې د جګړې بڼه هر شیبه په بدلېدو ده، ځکه چې هلته جګړه روانه ده او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې له طالبانو دغه سیمې تصفیه کړي. خو په ورته وخت کې هغه کسان چې د کندوز د ښار دننه اوسي او په جګړې کې راګیر دي، هغوی په بد حالت کې دي. هغوی له افغان ځواکونو هیله کوي چې ژر تر ژره ښار تصفیه کړي. خو افغان ځواکونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبان ځینو لوړو ودانیو ته ختلي دي او له پورته په افغان ځواکونو ډزې کوي. او لکه څنګه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره ورځ په خبری کانفرنس کې وویل، دوی هڅه کوي چې د کندوز په جګړې کې تر وسه وسه ملکیانو ته تلفات وانه وړي او دغه ښار په آرامه تصفیه شي. خو بل لور ته د کندوز د ښار د اوسیدونکو څرګندونی پر واخلو چې دوی څر ډول شکایت کوي. خو تخنیکی همکار اشاره کوي چې له کندوز سره مو ټلیفوني رابطه برقرار شوې ده. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟ بلې،
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. کندوز کې سیمه چارواکي وایي چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه او د دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. دوی وایي چې افغان ځواکونه د کندوز ښار ډېره برخه د کنټرول لاندې راوستې، خو لا هم د ښار په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان چې دغه عملیات ډېر ورو روان دي، ځکه چې وسلوالو طالبانو ځینې استگان کورونه استفاده کوي. دوی وایي چې
آریان صاحب، په دقیق ډول دغه چارواکو تاسو ته وویل چې د کندوز د ښار کومې کومې برخې له افغان ځواکونو سره دي؟
اوس مهال د کندوز امنیت قوماندانۍ وایي چې سرور حسین ازادي راډیو کې ویل چې اوس مهال د کندوز یعنی د ښار خیابان مدرسې سیمه، د نوابه سیمه او همدارنګه د افغان امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. یعنی ولې شمالي برخه د ښار د دولت کنټرول لاندې ده، جنوبي برخه د وسلوالو طالبان تر کنټرول لاندې ده.
د جګړې اوله کرشه د ښار په منځ کې په کومه سیمه کې ده؟
دغه جګړه چې ده اوس مهال د کندوز چوک شاوخوا جریان لري. او د کندوز امنیت قوماندانۍ وایي چې سرور حسین ویلي چې یو شمېر امنیتي ځواکونه د کوڅه په کوڅه درګاه تصفیې عملیات پیل کړي دي، ځکه چې هغه طالبانو چې د ملکي وګړو کورونه د سنګر په توګه استفاده کوي هغوی بیا دخله لري.
تقریبا دوه ساعته مخکې چې ازادي راډیو کوم معلومات لرل، په هغه کې ویل شوي وو چې د سینما له منطقې سره افغان ځواکونه ولاړ دي او د خانابات د بندر په ګولایي کې طالبان دي. څرنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
بل همدارنګه رقم ده، ځکه سینما سیمه چې دغه د ولایت مقام پورې تړلې ده او بندر د خرابات چې دغه شمالي لوري د کندوز ښار دی، یعنی په دغه استقامت کې همدارنګه د کندوز خواخانی سیمه کې او د درک سیمو کې د منطقو کې جګړه جریان لري.
بهرنیو الوتکو نن ورځ په ښار کې بمباري کړې ده.
د کندوز سیمې چارواکو ویل چې لا هم د ناتو ځواکونه دوی ملاتړ کوي او په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو چنګرونه د هدف لرلي دي.
په دوشنبه ورځ باندې سه طالبانو د کندوز ښارونی یو شمیر زغروالي وسیلې هم ترلاسه کړې. ترنګ طالبان په دې جګړه کې له دغه استفاده کوي او کنه په انفرادي شکل باندې جنگ ته دوام ورکوي؟
یو شمیر د امریکایي چارواکو هم د فایټ سره چې هغه زغروال موټر شي وسلوال طالبانو ناشته او لږ د اوس مهال د افغان ځواکونو په مقابل کې جګړه. همدارنګه له سیمې څخه ځای اوسیدونکو هم د ټلیفون پر سرخه دغه سره ته وا زبیر دې خبري حال کوي چې هغه غروال موټر چې نیولې دي په دې کې وسوال طالبان اوس مهال خارجي او د افغان ځواکونو په مقابل کې سترګنګي دي.
آریان صاحب تاسو د خبرو په پیل کې دا خبره وکړه چې افغان چارواکي وایي د دې لپاره چې ملکیانو ته تلفات ونه وړي دوی ورو ورو عملیات مخته وړي، لیکن څرنګه دغو افغان چارواکو تاسو ته ونه ویل چې څومره وخت به نور ونیسي څو د کندوز د ښار پاتې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي دوی تصفیه کړي؟
څو شګې وړاندې د کندوز امنیت کمانډانې ویان چې سرور سیمي ازادي راځي ویل چې دوی اوس یعنی کور په کور یعنی کیسه په کوڅه تصفیه عملیات پیل کړي دي. د خپل ویل چې تر مازیګر پورې به د کندوز ښار ټوله سیمه تصفیه کړي، خو معلومه نه ده چې د وخت تر دې سره به دا ښار څومره څومره به دوی د خپل کنټرول لاندې راولي.
طالبانو له تاسو سره ارتباط نه دی نیولی چې هغوی څه ادعا لري؟
بلې خواته زه د اعلان دی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان باندې فکروي، دی وایي چې لا هم د کندوز د کندوز ښار ډېره برخه د دوی د طالبانو سره ده او د دوی طالبان افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي او تر اوسه د هېڅ برخه هم له لاسه نه ده ورکړې.
لیکن تاسو دا تاییدوئ چې د ولایت مقام د افغان ځواکونو په لاس کې ده؟
بلې، هو د کندوز ولایت مقام همدارنګه امنیت کمانډانې د امنیت کچه دا اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره کنټرول لاندې دي.
اجمل آریان مننه له کندوز د ازادي راډیو خبریال. اجمل آریان، چې د کندوز د جګړې په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول، د کندوز هغه ښاریان چې په جګړې کې راګیر دي څه ستونزې لري؟ په دې اړه له کابل د ازادي راډیو له خبریالې ناجي صافي څخه اورو چې د کندوز له اوسیدونکو سره شخېدلې.
په کندوز ښار کې لا هم جګړه روانه ده او د سیمې یو شمیر اوسیدونکي د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې په جګړه کې بند پاتې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د خوراکي موادو او درملو له جدي کمښت سره مخ دي. یو شمیر اوسیدونکو هم درز ویل کچېری ورته مرستې ونه رسیږي د کندوز خلک به له انساني ناورین سره مخامخ شي.
موږ دغه ټول پنځوره جګړه چې شروع شوه ده وضعیت ډېر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي په لوړه بیه پیدا کیږي. دا اوس هم جګړه ده. کچېر دا وضعیت ادامه وکړي ډېر انساني فاجعه سره خلک مخ شي. ډېر ستونزې اوس هم موجود لري. داسې کسانو چې د ورځې بیا کار کوو، د ورځې بیا کور ته خپل خواړه برابر او لاغې په کورونو کې بند پاتې دي. دا اوس موږ خپل خان آباد بندر کې کورونه دي، همدغلته نږدې سړک په سر یو طالبانو مینو، د حکومت هیڅ آثار موږ نه وینو. دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړل لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما بیا ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر سلو ډېر ملکي وګړي په کندوز کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ له ماسپخین وروسته ونیو. خو دفاع وزارت وایي چې په کندوز ښار کې د مخالفینو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ښار مهمې برخې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم د دوی عملیات روان دي.
قسمت اعظمي ښار کندوز فعلا د تصرف نیروی امنیتي و دفاعي
د کندوز لویه برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. دا چې کندوز یو دوه ورځې د دشمن په لاس کې وو، نو اوس هم هلته د مخالفین تحرکات شته او اوس هم په هغه حد چې کندوز شهریان تمه لري پوره ثبات هلته تامین شوی نه دی. خو هلته زموږ عملیات روان دي. زموږ هڅه دا ده چې ډېر ژر وکولای شو لارې خلاصې کړو، بلکې د افغانستان ټول خلکو په ځانګړي ډول کندوز شهریان ته د امنیت او ثبات فضا رامنځته کړو.
د کندوز اوسیدونکي وایي که چیرې حکومت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له جدیت نه کار وانخلي، نو لرې به نه وي چې کندوز سره نږدې نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو شاهد وي.
ناجی صاحب په خپل راپور کې د کندوز د ښار د هغو اوسیدونکو نظر را سره شریک کړ چې هغوی په جګړې کې ګیر پاتې دي. بیا هم د کندوز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو، خو په یوې خبرتیا پسې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغان ځانګړي ځواکونو له طالبانو څخه د کندوز ښار د ځینو سیمو د بیرتنیولو په برخه کې مهم او اساسي رول تر سره کړ. د کندوز په عملیاتو کې ځانګړي ځواکونو د طالبانو حساس مرکزونه په نقشه کړل او لویو لارو او دولتي تاسیساتو امنیت یې ټینګ کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر رسانګې راپور وړاندې کوي.
له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرتنیولو په لړ کې افغان ځانګړو ځواکونو مهم او اساسي رول درلود. کمانډو سرتیرو په کندوز ښار کې چې طالبانو د تیرې دوشنبه په ورځ ونیو، د وسلوالو تر کنټرول لاندې حساسې سیمې په نښه کړې. زیات شمېر کتونکي په دې باور دي چې افغان ځانګړو ځواکونو د کندوز په عملیاتو کې وښوده چې له سختو امنیتي ازمونونو څخه په بریالیتوب سره وتلی شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي ځانګړو ځواکونو د کندوز ښار په بیرتنیولو کې کلیدی رول ولوباو.
در جریان عملیات نقش اصلی و کلیدی را در دست داشتند، تانستند با استفاده از روش ها و تاکتیکایی که قبلا آموزش دیدند ولایت کندوز را با کمترین تلفات از کنترل دشمن بیرون کنند و همزمان تلفات سنگین را هم برای نیروهای دشمن وارد بسازند.
در پوزی چارو کارپوهان وید افغان زنگرز و اکنو شمیر شو خوالت زرو ترسیگی چه پا مادران و وصلو تجهیز دی او در پولیس و اوادی سرتیر و پا مقایسه لخو مالی امتیازاتو هم برخمن دی. د روان میلادي کال په جون میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو د بدخشان یو شمیر ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. د هلمند موسی کلی له طالبانو بیرته ونیوله او په کابل کې د څو سان وژونکو او ډلهیزو بریدونو مخه ونیوله. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي ځانګړي افغان سرتیري د شپې لخوا په ترسره کیدونکو عملیاتو کې هم خاص مهارت لري.
اینا دارای تعلیمات بخصوص می باشه که اینا در شهرها چطور فعالیت بکنه، در قریه چطور فعالیت بکنه، در جاهای صعب العبور مشکلاتی بسیار کوها باشه چطور فعالیت بکنه، دارای سلاح خاص می باشه.
د افغان ځانګړو ځواکونو په لیکو کې خزینه سرتیری هم خدمت کوي چې د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو کې د کورونو د تلاشۍ په برخه کې مهم رول لوبوي. کارپوهان وایي اوس چې نړیوال ځواکونه مخ په کمیدو دي، د تروریزم ضد عملیاتو او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځانګړو افغان ځواکونو رول او ونډه په پراخېدو ده.
د کندوز جګړې په اړه مو بیا هم راپور اورېده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې که د کندوز جګړې په اړه هر نوی خبر موږ ترلاسه کړ هغه به بیا هم له تاسو سره شریک کړو. خو اوس هم د جګړې له ډګره خو له کندوز لرې ننګرهار ته ورځو. د ننګرهار له چین ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوي دي. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی مجبوره کړي دي چې خپل کلي کورونه پرېږدي. تفصیل له سیمې ته شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عدلخیلو، پیخي او مامن سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پنځشمې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی په زور دې ته مجبوره کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دوی وایي ولایتي اداره دې ورسره د لومړنیو مرستو او سرپناه مرسته وکړي.
زه محمد صادق د چین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د شډل بازار منګه سر ډېر ظلمونه روانې موږ په عمل ته خپل پټه او خپل دغه کاروبار کړي. نور یو شي کې منګه ګوتې نه دي والي نه په داعش کې نه په عمارت کې او موږ سره اوس ډېر ظلمونه روانې داعش. منګه د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی چې منګه د حکومت غم وخوري. موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده را پرېښې بلټه کورونا هر څه موږ نه پاتې شو.
نوم جلال دی، چین ولسوالۍ د مامند اوسېدونکی یم. موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټی دغه هم کړ، په هېڅ شي کې مو ګوتې نه والېده. هغه راغله موږ سره یې دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټی هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه. دومره شیان لرو چې خوراک څښاک کې وکړو، وایي چې دولت موږ سره په دغه اکړه څه کومه کړه.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی وایي دوی ته هم داسې رپورټونه رسېدلي چې دا چین نه امنو سیمو څخه ځینې کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوي. دی وایي ولایتي اداره په پام کې لري چې دوی سره لازمې مرستې ترسره کړي.
موږ په دغو سیمو کې د خلکو لپاره هوساینه رامنځته کړو او خلکو سره به نور دا تشویش نه وي چې بېځای شي. هم زمانه موږ دا آمدګي هم لرو د کډوالو ریاست ته وظیفه موږ ورکړې ده که چېرته څوک بېځایه کېږي هغوی سره عاجلې مرستې هم کوو.
له دې وړاندې هم په زرګونو کورنۍ له شینوارو څخه نور امن سیمو ته کډه شوي وي. که څه هم ولایتي اداره دوی سره د لومړنیو مرستو د ترسره کېدو خبره کوي خو د یادو کورنیو د سرپناه ستونزه لا هم نه ده واره شوې او زیاته برخه یې په کنډوالو کې شپې سبا کوي.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د کندوز د جګړې په اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. ستاسو اس ام اسونه به ولولو. البته یوه هیله کوم چې په اس ام اس کې یو بل ته شکنځلې مه کوئ او د کلام عفت باید په اس ام اسونو کې مراعات شي. زموږ خپرونې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خپری شي. اوس په دې ته مخه کړو چې پاکستان په افغانستان باندې یو ډول اعتراض کړی دی. پاکستان په دې خواشینی ښکاره کړه چې افغانستان په خپلو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې ادعا له نورو هیوادونو سره مطرح کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې افغانستان د خپل شکایت له پاکستان سره مخامخ یاد کړي. عصمت ساروان راپور لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په دې خواشینی څرګنده کړه چې افغانستان د پاکستان په اړه نورو هیوادونو ته شکایت کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ. هم
افغانستان کې نه چوکیدار دی اور نو
موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی. افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېخنې موږ سره شریکي کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو. د هغوی په اندېخنو خبرو ته تیار یو.
پاکستان تر دې په خو هم څو ځلی ویلي چې افغانستان د خپل چارو کې د پاکستان د مداخله په اړه په علني ډول څه نه وای بلکې له پاکستان سره دی په مستقیم ډول مطرح کړي. چودری نثار علی خان دا سرګندونی ورسته لدی وکړي چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنګ کې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل او د پاکستان په اړه خبرې ورسره وکړي. ښاغلی عبدالله وویل چې نړیوال پوهیږي چې د تروریستانو ځالې چیرې دي، څوک روسي او له کومه ځایه رهبري کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې په دې معنا نه دي چې افغانستان له چا سره دښمني لري. پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د قومي مشرانو او مخورو سره په کتنې کې په غیر مستقیم ډول د کندوز جګړه له پاکستان سره وتړله. ویل چې کندوز د هغو څرګندونو قرباني شو چې ډاکټر عبدالله په نیویارک ورته اشاره وکړه.
منطقه هم جوړه کړې، اجماع راغلی، شرایط په اساسي توګه توازن تغییر کړی، اما دغه جنگ علت څه ده؟ د جنگ علت دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله چې نیویارک کې بیانیه ورکوي چې افغانستان ثبات خواته راځي، راستی چې بېثباتي پیغام درکوي. بله هیڅ خبره نه، ای جنگ جنگی فرمایشی بود، کندوز قربانی است، کل ما قربانی است.
په همدې حال کې د طالبانو لاسته د کندوز له لویدو سره په یو وخت پاکستانی چارواکو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. جنرال راحل شریف د جرمني په مونشن ښار کې امنیتي کانفرنس ته په وینا کې تاکید وکاو چې له خندونو سره سره په افغانستان کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره سوله او پخلاینه مهمه ده. د پاکستان د پوځ لوی درسیز له ټولو نفوذ لرونکو خواوو وغوښتل چې د سولې هغه بهیر بیرته پیل کړي چې د سش کال په جولای میاشت کې پیل شو، خو وروسته طالبان ترې تیر شول.
د راپور په پا پای کې مو د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف څرګندونې اورېدې چې د څرګندونو ته اشاره وشوه. دی وایي چې تروریزم نړیواله پدیده ده او پر نړیوالې ټولنې د ژغ کړی دی چې د دې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. راحیل شریف د بریتانیا په لندن ښار کې خبري غونډې ته دغه خبرې کړې دي. دغه تفصیل له پاکستانه د زبې شفق په راپور کې.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان د هر ډول نیابتي جګړې مخالف دی او چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د نیابتي جګړې لپاره وکاروي. نوموړي همداراز تروریزم نړیواله مسله بللې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبرې کړې خبر پاڼې له مخې د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې د پنجشنبې پر ورځ د برېتانیا په لندن ښار کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې. جنرال شریف همدارز ویلی پاکستان غواړي تروریستان او د غیر روزنځایونه ختم کړي او پر نړیوالې غږ کړی چې د سیمې په امنیت او ثبات کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړي همدارز یو ځل بیا ډیورنډ کرښه ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د یادونې په ترڅ کې ویلي، موږ دا مهال له بېلابېلو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوخت یو، خو په دې بهیر کې به نو تروریستي ډلو ته د سر پورته کولو چانس ورنکړو. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې د ترکستان پر ضد د توپیر پرده د عملیاتو او د خپل هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارېدو ژمنې په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان کې ترورستي بریدونه ډېر شوي. افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دا بریدونه په پاکستان کې پلانوي. په عین حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان دولت سره کړې ژمنې عملي کړي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو ځینې څارونکي د پاکستاني چارواکو د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې د نه کارېدو څرګندونې ستایي خو ټینګار کوي چې د افغانستان وروستۍ بدامنۍ ته په کتو د په روانو پوځي عملیاتو کې د ښو او بدلو توپیر پرته ټول وسلوال په نښه شي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
پاکستان چې کومې خبرې کوي د دې امن مطابق نو په دې یقین نه کیږي. موږ دا غواړو دا د زړه نه عملي کړي. د افغانستان وروستۍ وضعیت دا ښایي دا جګړه به په بیزل باندې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمې او په دې کې به خپله پاکستان د هغه مرکز پنجاب ټول دا په لپیټ کې اخلي. د خو بدو په طالبانو دا پالیسي چې په دستور قائم دی وساتله نو د دې سره به خیبر پختونخوا قبایلي علاقه د دې جګړې ډیر بد اثر او اغیزه کیږي. پاکستان د خپل وادي پوره کی چې دا علاقه د جنگ نه خلاص شو د ترقی په لور روانه.
جنرال اهل شریف همداراز د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه په سیمه کې لوبه بدلونکې او د سیمه ییزو هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار کړی چې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره باید تر وروستي حد هڅې وکړي. د یادونه ورده چې جنرال شریف تیره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي وه باثباته او امن افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار هوارولی شي چې په نتیجه کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي.
له همدې راپور سره دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د افغانستان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې عامه شتمنۍ چور کړې دي او د ملګرو ملتونو د سیمه ییز دفتر په ګډون یې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې سوځولې دي او له محاکمې پرته قتلونه یې کړي دي. د جمهور رئیس اسلام مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په کندوز کې د وضعیت په اړه څېړنه روانه ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ښار زیاتې برخې نیول سوې دي، تلاشي پیل سوې ده او د هغو طالبانو د نیولو هڅې پیل سوې دي چې د خلکو په کورونو او دوکانونو کې غالبا پټ دي. په کندوز کې خلک وایي چې د دوی وضعیت د خوراکي موادو د نشتوالي له امله ډیر خراب دی او که حکومت ژر تر ژره پام ونه کړي نو شایي په سیمه کې یو بشري ناورین رامنځته شي. دا فی نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړي دي. د سازمان له کندوز د تښتېدلو خلکو د خبرو په حواله په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لستونه ګرځول او پر ښځو یې جنسي تیری کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیکه پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد کیږي. د خلیج عربي هیوادونو، ترکیه او امریکا د روسیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د داعش پر ضد مبارزه کې دي له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو د خبرو لپاره نن په پاریس کې وکتل. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو او د دې بهیر د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي.
زموږ خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې او ریو ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو او له جګړې لرې مو د خوست ښاروالي د عوایدو له زیاتېدو خبر کړو. یو څو اس ایم اسونه د جګړې په اړه راخلو. سناوله اتل په راستول اس ایم اس کې چې د افغان بیسیم له لارې راستولی د لیکلي دي طالبانو په کندوز کې دوکانونه او کورونه چور تالان کړي دي. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي دي له ولسمشر غواړم چې جهادي قمندانانو ته اجازه ورنکړي چې د کندوز په جګړه کې برخه واخلي. قاري حسی خان تندر لیکلي دي اشرف غني باید جهادي قمندانانو ته اجازه ورنکړي چې په کندوز کې عملیات وکړي. قاري محمد مدني له نورستان لیکلي دي د کندوز په جګړې کې دي د افغانستان د نورو سیمو د جګړو په شکل شخصي او مجاهدو ملیشو ته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر نور سمیسونه هم را رسیدلی دی. یو اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلی دی چې ژورنالیستان د کندوز د جګړې په اړه په بې پرې توګه راپورونه نه خپروي، او د البته ځینې ستغ الفاظ هم استعمال کړي دي، او بیا یې لیکلي دي چې کندوز په بشپړ ډول له طالبانو سره دی. البته د ازادي راډیو د خبریال راپور مو د روانې خپرونې په ترڅ کې واوري چې د کندوز د ښار ځینې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او ځینې برخې له طالبانو سره دي. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم تاسو د کندوز د جګړې په اړه دقیق معلومات ترلاسه کولی شئ. اوس په جګړې لري خوست مخه کړو. د خوست ښاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 50% کې زیاتوالی خبر ورکوي. بلور ته خوست ښاریان دا یو ښه زیری بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د ښاروالي بودیجه ژر تصویب کړي ترڅو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. په تیره بیا هغه پرمختیایي پروژې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نیمګړې پاتې دي او پیسې ورسره نشته چې بشپړې شي. د خوست ښاریان وایي چې د ښاروالي په پیسو دي اوس دغه پروژې تکمیل شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 50% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسېدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې؟ دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي، او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولي دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګول شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي ترڅو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه د طلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم دا هیله خواهش دی چې دغه پروژې ژر پاس کړي ترڅو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ارزښت شي.
د مایوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ مایوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر مایوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې مایوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه 350 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 300 میلیونه افغانۍ ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. سړکونو پروژې اوس خلاص شوي دي، ښار ټول سړکونه به قرضې کېږي. ولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي، زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي 50 کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپل مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول کوایف کې ځای شوي وي.
په راپور کې مو د چارواکو په وینا واوریدل چې د خوست ښاروالۍ عواید د تیر کال په پرتله 50% کې زیات شوي دي، او یو شمېر خوستیانو د دې عوایدو په اړه باندې وړاندیزونه لرل. کېدای شي چې ورته وړاندیزونه او یا نور وړاندیزونه د خوست آبادۍ په اړه د ولایت په ولایت په پروګرام کې تاسو مطرح کړئ له چارواکو سره. او ولایت په ولایت پروګرام نن له 14:00 تر 15:00 خوست ولایت ته ځانګړی شوی دی. خو اوس په فرا ته ورشو. په فرا کې تېره ورځ د لومړي ځل لپاره د 14 ټولګیو د فارغانو څخه د لوړو زده کړو د شمولیت په هدف د کانکور آزموینه واخیستل شوه. د دغې آزموینې بریالي کسان به د فرا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته شامل شي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور لري.
د کانکور په دغه ازموینه کې کابو 1500 تنو د 14 ټولګي فارغانو ګډون کړی و چې د فرا د پوهنتون د ښوونې او روزنې په څانګه کې به 200 تنه ترې شامل شي. د فرا ولایت پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې دغه ازموینې موخه دا ده تر څو په فرا ولایت کې د 14 ټولګي فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
فرا پوهنتون د لومړي ځل لپاره د داخل خدمت یعنې د 14 پاسانو لپاره اختصاصي امتحان شروع شو او په دې کې په حدود د 1500 فورمې چې دوی اخیستو کارتونه شامل د امتحان شو چې 50% زنانه بي نشخوندوي او نور استادان دي ذکر خلاص.
د بلې خوا بیا کسان چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی خوښ دي خو وایي چې باید ډېر کسان په پوهنتون کې جذب شي.
عبدالباقي بارکزی یم. یو تن د دغه نن د امتحان د پوهنتون په هکله باندې فرا ولایت د نن امتحان ډېر په شفافه توګه وه او ډېر په ارامۍ امتحان و. په دې امتحان کې موږ ډېر خوشحاله د دې امتحان څخه. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو په اول لومړی ځل کې چې دوی باید دغه امتحان چې دغه رقم شفاف نیولی په دغه شفاف توګه باندې دوی نمرې هم ورکړي د محصلینو ته. مردا غوښتنه لرو چې حداقل یو 300 نفره باید په دې کې جذب کړي.
په همدې حال کې د فرا ولایت د پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې لوړو زده کړو وزارت دوی ته د سلتنو د جذب جواز ورکړی خو دوی هڅه کوي دغه اندازه تر 200 تنو ورسوي.
موږ ظرفیت خو د اصولو له مخې چې موږ سل کسه فعلا ظرفیت زموږ سهمیه ده. موږ خپل ظرفیت د کامیابی په حساب کې نتایج د کامیابی ډېر و یو ډېر زموږ خوندې ورونه کامیاب شو. موږ حق لرو چې تر 150 کسه نهایت 200 کسه جذب کړو.
د فرا ولایت دولتي پوهنتون د کرهنې او ښوونې او روزنې دوه پوهنځي لري چې دمګړی شاوخوا زر تنه محصلان په کې زده کړه کوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پوری په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اوبه پوری آشنا راډیو اوریدلی شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام دا پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی. په دې پروګرام کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه خبرو او له همدې سره د خبرونه سره رسیږي. په پوره ساعت بیا خبرونه لرو او تر هغه دمه مو زحمت شیبر په خلوی خدای سپارم. زما نور همکاران به بیا ستاسو په خدمت کې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خپل خبرونې یعنی ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د یو شمېر ځوانانو د کډوالۍ او له هیواد د وتلو په اړه راپورونه خپرېږي. په همدې حال کې په نورو پناه ورکوونکو هیوادونو کې هم د کډوالو له ستونزو خبر یاست. خو ځینې افغان ځوانان وایي د دې ستونزې یو عمده دلیل په هیواد کې دننه بیکاري ده چې دوی له هیواده وتلو ته اړ باسي. د خبر زموږ یو اوریدونکو کیم په خپل پیغام کې مشترسته ولې د چې د نن ورځې د خبرونه په سر کې می تام دی ځوان ژغ راخېستې دی.
سلام علیکم. زه میم بی میم له کابل نه خبرې کوم او زما د آزادۍ رادو ټول کارکونکو او څوک چې د ماغاغوري هغه باندې سلامونه وایم. بار سلامه د ماجرو په رابطه ز خپل سرګندو ماګه دا دا بازي مسولین چې د مسعود په د فوند کې بازي خود سرانه خبرې کولې او هغه ماجر سلاوزی او خارج ته د غل لپاره زی د دې پر اړیکې خبرې کولې چې دوی د خپل انرژي د افغانستان کې مصرف کی او نه دي زی. آیا دا دا کوم هغه موجود ده چې دوی ته د کار زمينه برابره کی دغه مهاجر چې یالته په دادونه کې ریسکونه اخلي او ځان په سین باندې منډي او د مايانو د خوراکي او مسافري کوي خو هغه ته یو لکه یو نیم لک افغاني د میاسي دوی ګټي را لېږي خپل فامیل ته. آیا دا کوم نهاد او یا کوم اورګان دلته آماده ده چې دوی د کار زمينه برابره کی او دوی ته اقلا یو لک نه لزر افغاني د میاسي معاش ورکي خپل په یو سلو ډیر نفره
د ایسا بیکار کړل چې ډیپلومونه یې درلودل او په داسې حال کې دا غریب بیچاره غربه خلک چې هغوی قطعاً تعلیم نه لري نو روزانه په دې چوکونو کې ولاړ دي او خټو لپاره 500 افغانیو لپاره 500 کلدارو لپاره هم څوک کار نه ورکوي. نو د دې په خاطر باندې که دوی وایي چې دا نیرو دې همدلته پاتې شي او د موږ باډیګاردي دې وکړي او موږ دې وساتي نو دا فکر نه کوم چې دا دوی ورسره ومني. خلک د خپلې آیندې لپاره دوی باید کاري زمینه ورته برابره کړې وای په رسمي او صحیح شکل باندې. دغه کومو خلکو خارجیانو غلامي چې دغه د موږ چارواکي کوي باید په هغوی منلې وای چې په قانوني شکل دغه خلک تللی وای کار یې کړی وای وزې ورکړی وای پاسپورټونه ورته اخیستي وای هغه خو دوی ونه کړل. دا چې دوی خپله د ابتکار کوي د دې مخه نیسي وای پاتې دي شي. لکه محقق صاحب چې دا خبره وکړه چې خیر ته دا او که ځي لاړ دي شیخ دوله خلک شته چې دلته موږ حکومت کې وکړو نو دا فکر دې دا خلک له خپله مغزه وباسي. وسلام.
محترم ورور ستاسو شکایت مو خبر کړ. کچیر تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري نو موږ په بیلا بیل خبرونه کې پر دې مسلې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ورسره شریکې سوي دي. چارواکي هم ژمنه کوي چې دا ډول ستونزې به پراتلونکي کې هواري سي. موږ په نورو خبرونه کې هم هڅه کوو چې همدا موضوع تعقیب کو او په بحثونو کې د همدې موضوع په ارتباط چارواکي راوبولو. تمګړې د نورو دوستانو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي ورته غوړ بسو. مخکې تر دې چې نور پیغامونه توورسو غوړم وایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د پیغامونو او ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم تاسو پیغامونه
غوړم. وروره زه زابل د ولایت څخه خبرې کوم. دا معلومانو په باب کې دا معلومان ډیر شکایتونه کوي چې وایي موږ په معاش نه رسیږو موږ صبر نه رسیږو. دا معلومان دی و مخاری او جلا جلا شپس پس تعمیر کوټیانې لري. د دا کوچیانو په غم کې یو نه دي دا چې دغه پیسې چې هر څه دولت ورکوي دغه پیسې توره دي په خپلو جوبو کې اچوي په تقسیمیې سره. که لوی معلم دی که کوچیان دی در مخه یې ګدایي کولې اوس په کندهار کې عینو مینه کې هر یوه درې درې تعمیره رانیولي دي. ور جار سم دغه معلومان د حکومت رنګ بدی وایي دا چې تاثیر یې نهشته درس یې نهشته القان مو ګرده دغه بیا در سوراته ناست دي. لاچې ور جار سم دغه هر معلم په ملونه او پیسې لري. وسلام.
ازادي راډیو د کارکوونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو نه زمونږ د ننګرهار د ملي د شهیدانو د کورنۍ دغه خواست دی چې زمونږ دغه پیغام افغاني ته ولسي جرګې ته او مشرانو جرګې ته په مخ کې دوه درې واره وکېږي چې زمونږ حقوق د شخصي بلاغا شهیدي په ښارګوټي کې لومړي قوانین ورکړي. نور حقوق ریاست د تعمیرات د وزارت دفاع نه ورکوي بانه کوي چې وزارت مالیه تخصیص نه ورکوي. زمونږ راډیو ازادي نه هیله من دي ځکه د ټولو د نیمګړو خلکو لپاره هلې ځلې کړي دي. د مجبورو خلکو غږ یو ځای ته رسولی چې زمونږ دغه پیغام ولسي جرګې ته او اشرف غني ته مشرانو جرګې ته ورسوي چې وزیر د مالی ولې د شهیدانو د ورثې حقوق نه ورکوي چې هغوی خپل اولادونه د تروریزم په مقابل کې شهیدان کړي دي. نه د نمرو قواله په لاس کې او نور حقوق نه ورکوي چې شهروالي نیمه قواله او نمره وسپاري. هیله مند چې وزارت دفاع او وزارت مالی او اشرف غني او مشرانو جرګې ولسي جرګې ته دا زمونږ پیغام ورسوي. مننه کور ودان خدای په امان.
افغانستان سولہ پر ہر رقم راجی کوئی بات کا اشرف غنی کا منصور صاحب باید بھی کہ وہ نور ارزو ملا کا رزو ذرا دا ملا کا ٹوک ٹوک در بدر کو جنگ ذرا تو جام اولاد نے مجھے رکھا تو او در مجھے ملا سوار سا سن تو کام ملا سوار کے پجے جنگ سے اور اگر نور پیغام خدا دے ہم ہر رقم کے سولہ باید کے خارجان سے.
ہلو السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. موږ په تاکازو د کلي څخه موږ پر موږ دغه نارامي د طالبان خپل ورور دغه د سنګرو د خواټه کان پرو کې زموږ کلي سجه کوچنیان نرګر ولي د ادایت د ولسوالۍ ولي د ادایت د کمانډان د کنډکې ولي زموږ کوچنیان زموږ سیاسي ریپورت د شتو پرتی دی په دې چولي بیا باندې چې نه ډوډۍ سنه وبسه نشي صدرایت دغه ډول کیږي د حکومت درایت دغه ډول کیږي
په نمبر ته دا دولت درته وایي چې معنا موږ دا چې نظم د ودا شي د امنیت مونږ کوي هیڅ خبره نشته درواغ درته وایي حیات مقرره کړه ورور را وایه سو بل مرغاز حتی زموږ کلي ته راتلای شي حیات ورور دغه خلاف خبره درته کوي په خپله ولسوال دا کارونه کوي د مسول د منطقې د ورور دا کار کوي او دی درته وایي چې مثلا دا داسې ده واسې ده ورور ته راسه حیات مقرره کړه راسه په بازار کښې د دوکانداران څخه پوښتنه وکړه چې د په یوه کور کښې لس لس کوره ناستي مسلمانان د خلتنګیو د ځای ورکړی ده وروره د دغه د مخ ته اوس نو راسه وګوره حیات مقرره کړه وایه څه وله د بازار دوکانداران د بازار خلکو څخه پوښتنه وکړه وګرځه حتی کلي ته مه راځه چې ډېر د بېرېږي حیات مقرره کښې راوادي سي موږ یې ګرځو په دې کورو باندې په ډېر زموږ زندګي زموږ سوزبرونه زموږ کونجتي ماش په تېرې په دښتو ورتلای نه سي وروره زموږ پر سراوي اوبه راسپرې کړي دي په هدایت ولسوال موږ پر سراویونه په چپا کړله نو دا کارونه زموږ سره کېږي.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. خوشبختانه په تېرو دیارلس کلونو په نسبت په نورستان ولایت کښې امنیتي وضع ښه شوې ده. همدا علت دي چې په نورستان ولایت کښې بیا رغونې کارونه ډېر په تېزۍ سره روانه ده او خلکو ولس او خلکو حکومت سره همکاري هم پیاوړې شوې ده او خلک ډېر خوشحالي محسوسوي. خو داسې وکړي چې همداسې فساد په ټول افغانستان کښې مخه ونیول شي. السلام علیکم.
زه د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ یم چې خپل د نومه څخه زه ډډه کوم چې دلته دغه دغه طالبان وو حکومت جنګ سره وکړي رایت ولي په توپو باندې خلک یې سرګردانه چولابیه کړه ټوله ولاړه لچپشې له سر وایي خو ته پراته دي دا څنګه حکومت ده دا څنګه کار ده دا څنګه قانون ده دا څنګه کار ده د خدای ورې ته وګورئ دا کارونه دي دا د اسلام کار ده چې دغه رایت ویشته کېږي یا په نسو کښې یا پر سرو باندې مري خپل پر سر باندې نن دوه کوره په توپو وویشتوله رایت خلک حکومت وو طالب جنګ سره کوي رایت په توپو ولي طالب نه ولي رایت ولي دا د اسلام کار دغه شی ده ته خو پوښتنه کوې خو روسي وکړي یو د اکازو د کلي څخه زه درته غږېږم چې یخ ته پراته دي چې نه سرپناه شته نه شی شته خونې ور ونړې اوبه یې پرایلې کړې دي سرایونې ور خراب کړه حکومت ور خراب کړه دغه ولسوال خراب کړه دغه کمانډر د کنډه خراب کړه دغه کسانو خراب کړه کاکا په دښتو کښې پراته دي وایي خو ته چې ډوډۍ نشته سرپناه نشته دا زموږ غږ دې یو مقاماتو ته ورسېږي دا یو یو چا باندې دې زموږ عرض وکړي چې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم وروره د احمد الله احمد د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ څخه تله حاله بس هلته بېخي داعش دا سوي دي مونږ په ولسوالۍ کښې بس څه وکړو وروره بېخي حکومت مونږ غمه نه خوري لارې بند دي بېخي مونږ حکومت نه دا غواړو چې بس مونږ سره بس مرسته وکړي چې داعش معاش ورک کړي بس په قراره باندې خپل کور ته لاړ شو.
السلام علیکم. زه مغاز د لوګر ولایت حضري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه په ټول افغانانو غږ کوم چې د افغانستان د ملي یووالي لپاره ملا لکه وتړي او د دولت د مخالفینو او د داعش لپاره سره یو شي او په ننګرهار کښې چې کوم پاکستاني پوځیان د داعش په نوم او په لښکر کښې وژل شوي باید د ملګرو ملتونو دفتر ته کابل ته راوړل شي او د امریکایي ځواکونو کمانډر جان کیمبل مخې ته کېښودل شي د ثبوت لپاره او شکایت ملګرو ملتونو په پاکستان عریضه وشي. دا دې ما ټولو افغانانو ته غږ ده او نور له جنګونو له مصیبتونو ستړي شوي یو سره یو سئ واحد سئ نرای تدبیر الله اکبر غږ کوي هر وخت کښې واحد سئ خپلې خاورې ته خپل ملت ته خپلو مشرانو ته خپل هویت ته واحد واوسئ نور له پردو استخباراتو جاسوسانو څخه ځانونه وساتئ نور افغانستان په ځان باندې میان کوي او ځان په افغانستان میان کوي زما دغه پیغام ده وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلوک د ولسوالۍ د فرارو د کلي څخه خبره کوم. دلته دغه د شارا کمانډان چې راغلی دی د خلکو سره ظلمونه کوي خلک وړي هلته کمانډانۍ ته اوبه په جیر شي د امریکایانو غوندې چمونه تر هغه بتر چمونه ورسره کوي د کورو شان ور وړي دي خلکو شان یې ګرد غلا کړی دي خلک ډېر په تکلیف دي دغه موږ غواړو چې تر دې ځای ته وي چې تبدیل شي ډېر د امریکایانو چې مونږ ګرسره ورسره کوي د خلکو پر ښځو یې تیاری کړی نفر وی د خلکو د کورو یې شان وړی دي. والسلام.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
د چوپان ولسوالۍ د بایلو اوسیدونکی یم. موږ سره طالبان ډېر سخت چلند کوي. نن سویمه ده د اختر په شپو کې بندیان له بنده خلاصېږي. موږ هغه په اختر په شپو کې وړي دي بندیان دي. نو دوی ځان ته مسلمانان هم وایي که زما دا پیغام وو چارواکي یا په پاکستان یا په بل یا په بل ځای کې اولي خو دوی دې په مسلمانانو رحم وکړي. دوی د مسلمانۍ ډېر دغه کوي چې موږ مسلمانان یو داسې دي خلک په اختر په شپو کې بندیان دي. السلام علیکم. زه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. هیله لرم چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ د چوپان خلک له حکومتي چارواکو او طالبانو څخه ډېر په آزاد کې یو. طالبانو د حکومت په تور دي او حکومت د طالبانو په تور. د زابل ولایت والی وایي چې زه د زابلیانو په خدمت کې یم. دا کوم خدمت ته چې زموږ په ولسوالۍ کې یو څو هزاره ګان په یوه دوو غونډیو کې ناست دي. د دوی له لاسه زموږ ژوند ته دار ده. والي صاحب دغه خپل هزاره ګانې در وغواړه. نور خپل ولس باندې رحم وکړه. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه. شکر الله د ګورک ولسوالۍ خبره کوم. ولسوالی بانی دو کال کیږي چې لارې بندې دي. دولت هېڅ هم نه خوري او دولت دا فایده لرو چې موږ سړک ژر تر ژره را جوړ کړي. نه دا ولسوالی به توره توره شي. په مخ باندې به هېڅوک پکې پاتې نه شي. مننه.
الو السلام علیکم. زه عجز مریالی زمری د هلمند د ولایت ناوید ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام. محترم ورور ستاسو پیغام مو دته خبر کړ. په دې هیله چې مسؤل چارواکو هم دا ستونزه اوریدلې وي او توجه ورته وکړي. تر بلې خبرونه چې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه درته خبرو. تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساتو.